ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
السلام علیکم ګران اوردونکو دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون دی. نن د اتوار ورځ کال 2015 د ستمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10 بجې، په افغانستان کې شوی دی 9 بجې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د ماسپخیمې 1 بجې شوی ده. د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام
او زه نصر کاکړ
هرکلی وایو. نن به مونږه تاسو ته په دې یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم موضوعات وړاندې کوو. د ځینې مهمو رپورټونو سرټکی صدا سي دي.
پاکستان نن د خپل دفاع روز په داسې حال کې لمانځلې چې فوج یې په قبایلي سیمو بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو ډلو په ضد په جګړه اخته دی. افغانستان یو ځل بیا پاکستان ته ویلي خپله خاوره دي د افغانستان ضد وسلوالو په ډلو په ضد اقدامات وکړي، او دلته په امریکا کې د مسلمانانو ټولنې یو ځل بیا د ترګری تندروي او انسان وژنې په ضد خپله فتوا تکرار کړې ده، او ملګری ملتونو لا قانونه پناه غوښتونکو ته ځای ورکولو باندې د جرمني ستاینه کړې ده. دا او یو شمېر نور مهم رپورټونه هم را سره په دې خبرونه کې دي. له موږ سره اوسئ.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې هیواد یې په سیمه کې امنیت او د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې غواړي. نن د یک شنبه په ورځ د خپل هیواد د دفاع د ورځې په مناسبت سره نوموړي په یو بیان کې ویلي دي چې پوز یې د هیواد د سرحدونو دفاع کوي، او هم په عیني حال په ملک کې دننه د وسلوالو او ترهګرو سره په جګړه کې هم بوخت دی. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه زمونږ خبریال اورنګزیب خان را کوي.
شپږم ستمبر د دفاع ورځ په مناسبت د خپل یو پیغام کې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د هیواد د دفاع سلامتی او خود مختاری باندې به هیڅ سمجوته ونه کړی شي، او پوز د پولو حفاظت نه علاوه د ترهګرۍ پر شان مسلې سره هم مخامخ دی. وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې پاکستان یو زیماوار ایټومي طاقت لرونکی هیواد دی، او ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. دغه شان صدر ممنون حسین هم د ورځ باندې یوې غونډې ته وینا په وخت ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې امن غواړي، او د هیواد ثبات لپاره قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد روان پوځي عملیاتو ښه نتیجې مخې ته راغلي دي، او د امن او امان حالات په ښه کېدو دي.
پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، اور وہ دنیا کی ہر قوم کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا خواہش مند ہے، اور ہمارے اس عزم کا اظہار انتہا پسند عناصر کے خلاف آپریشن ضرب عزم میں بھی ہو رہا ہے.
صدر وئی چې پاکستان یو امن خوخون کې هیواد دی، او هر یو هیواد سره ښه تعلقات غواړو، خو که چا د امن خرابولو هڅه وکړه نو سخت ځواب به ورکول کیږي، او د تندروي پر ضد د پاکستان عزم هم دا دی چې ضرب عزم نومي پوځي عملیات یې پیل کړي دي. شپږم ستمبر کال 1915 هند سره جنگ ورځ په مناسبت د زلې د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو د هند سره دښمنۍ پر ځای زیاتره د ترهګرۍ مسلې باندې خبرې کړي دي، او اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید هم ویلي دي چې ترهګرو پر شان دښمن لوجې د پاکستان اقتصاد ته سخت نقصان رسیدلی دی، خو چې کله نه د دوی خلاف عملیات پیل شوي دي نو اقتصاد هم په ښه کېدو دی.
هم دہشت گردی کو بھی ختم کریں گے، اور ان انڈیکیٹرز کو جن کو دنیا نے تسلیم کیا ہے ان میں مزید اپنی محنت سے اضافہ کریں گے.
دوی وی چې ترخه غریب ختمه او اقتصاد به نور هم خکیږي. د غشند پاکستان پوز لخر جنرال راحیل شریف هم یو بیان کې ویلي دي چې پوز د پلو حفاظت ترڅنګ ترخه غرو پر ضد هم په یو جنگ کې بوغ دی، او زر به د ځمکې نه ترخه غری ختمه کړی شي. دوی دا هم ویلي دي چې ترخه غرو پر ضد روان عملیات آخري مرحلو کې دي، او د عملیاتو له وجې د ترخه غرو عمله ماته شوې ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی. ګلاو قدر من اوریدونکو، زو د پاکستان کړکیچ ځپلې ایالت بلوچستان ولوري ته چیرې چې امنیتي چارواکي وایي د ترګرۍ یو غټ پلان یې شنډ کړی دی، او هم په عیني وخت کې په کلات کې د څلورو بلوڅ فعالینو مړی موندل شوی دی. د ترڅنګ ملیشه کوي وای چې په واشو کې چې د ایران سرحدي پولیس ته نږدې سیمه ده هلته د عملیاتو په محل دوه ورانکاري وژلې دي او دولس نورې ژوند نیولې. نور تفصیل حمید سمسور په خپل د ویډیوي رپورت کې راکوي.
د بلوچستان د ملیشه کوو ویان وی چې دغه پیښه په لرې پرته سیمه واشک کې رامنځته سوله. د ملیشه کوو ویان خانواسي وویل چې امنیت خوندي ساتونکو ادارو د ورانکارانو په ضد باندې عملیات ترسره کول چې په ترڅ کې د دوی او د وسلوالو ترمنځ نښته وسوله. دوه ورانکاران ووژل سو، دولس بیا ونیول. د ملیشه کوو ویان وی چې دوی اوس نامعلومه ځای ته د پلټنو لپاره انتقال کړي دي. د ملیشه کوو ویان وی چې دغه ورانکاران د اف ډبلیو د پوز د ودانیو د کمپنۍ د مزدورانو په وژنه کې لاس درلودی. دلته بیا د بلوچستان د ملیشه کوو له لوري وویل سو چې په تیرو نو کلو کې په روانو عملیاتو کې د دوی شپږ سوه څلوېښت عسکر وژل سوي دي او اتلس سوه بیا ټپیان سوي هم دي. د بلوچستان د ملیشه قواو لیفټیننټ کرنل عزیز احمد وویل چې په بلوچستان کې د پوځ د قربانۍ له سوابه څخه اوس سوله او ثبات دلته راغلې ده. ملیشه قواو وایي چې په تیرو پیښو کې یو شمیر عسکر داسې هم دي چې دوی خپل پښې، لاسونه او په سترګو باندې د ټول عمر لپاره مایوبه سوي دي. د ملیشه قواو لیفټیننټ کرنل عزیز احمد دا خبره هم کوي چې په تیرو نو کلو کې دوی د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په زرګونو عملیات ترسره کړي دي. د ده په خبره چې ملیشه قواو د پاکستان او افغانستان پر سرحدي پوله باندې د پنځه سوه کیلومترۍ په واټن باندې اته فوټه ژوره او لس فوټه پراخه کنده هم کیندلې ده چې اوس یې پر سرحدي پوله باندې د غیر قانوني تګ راتګ، د وسلې او د مخادره موادو د قاچاق په مخنیوي کې مهم رول لوبوي. په بلوچستان کې په تیره یوه لسیزه کې دلته امنیتي وضع ډیره کړکېچنه ده. د وسلوالو له لوري پر امنیت خوندي ساتونکو ادارو، حکومتي ودانیو او د پنجاب ایالت وګړي په هدف ګرځي. بلوچ ملتپاله دریز لري چې دوی د خپلو جایزو حقوقو لپاره هلې ځلې کوي، خو د بلوچستان حکومت بیا په صوبه کې د امنیتي وضع د کنټرولولو لپاره و ملیشه قواو ته د پولیسو واک ورکړی دی. اوس په دې نږدو کې صوبایي حکومت د خوابدو او وسلوالو بلوچستانو لپاره دا معافي اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت ادا کوي چې تر اوس مهاله پورې څلور سوه وسلوالو حکومت ته وسله پر مځکه ایښې ده. دوی په کامی دایره کې وداخل سوز وسلوالو ځوانانو ته له پنځو لکو څخه بیا تر پنځلس لکو پورې د مالی مرستې اعلان هم کړی دی. صوبایي حکومت په لندن کې په خپله جلاوطن خان ابکلات میر سلیمان داود سره خبرې اترې هم پیل کړي دي. اوس بیا بیلتون خوښوونکی جلاوطن مشر برام داغ بوکټي په خپل یوه بیانیه کې ویلي دي کچیرې حکومت سنجیده وي نو دوی و خبرو اترو ته چمتو دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا جګړې ډیو ټلویزیون د ګلو کډر من اوریدونکو، دلته په امریکا کې د مسلمانانو ټولنې یا اسلامیک سوسایټي اف نارت امریکا یو ځل بیا د ترګرۍ، تندروي او انسان وژنې په ضد خپله فتوا تکرار کړې ده. د دغه ټولنې غونډه په د امریکا په ایلینای ایالت مرکزی شهر شیکاګو کې ترسره شوې ده. زموږ همکار سمین احسان هم دې غونډې ته ورغلی او هلته دغه غونډه لیدلې. هم د ټولو حال بل ځینې اخلو له سمینه احسن څخه چې دا وخت له موږ سره په سکای باندې ملګری شوی ده. سمینه احسن، ستړي مسې او په خیر علي. شکر دی، ډیره مننه. او کور مودان تر ټولو مخکې هم دغه راته وایسه چې دا فتوا مخکې هم ویل کیږي چې اسنا یا اسلامیک سوسایټي اف نارت امریکا جاری کړې وه، بیا د دې د تکرارولو څه ضرورت پیښ شو؟
مهربانی ککر صاحب، په دې باندې کې به اوریدونکو ته دا ووایم چې سهار کې دغه خبرې هم شوې د اسنا چې کم د کمیونیکیشن ډایریکټر دی هم په دغه موضوع باندې چې ولې بیا ضرورت پریوتو اسناد دغه شان د فتوا جاری کولو. نو دا غوی وینا دا و چې موجوده چیلنجونو ته وکتل شي او خصوصا بیا داعش یا ISIS نوم هم واغستو چې د هغې په وجه باندې او بیا هغه ټولنې یا جماعتونه چې کم په کمیونټیز کې یا په علاقایي کچه باندې کار کوي نو هغوی له طرفه سدسي قسمه عکس العمل د ISIS خطرې ته ونه لیدلی شو چې کم یا پرتشدد یا تندروا چې کم فعالیتونه دي هغوی ته جواب ونه لیدلی شو. نو ځکه اس نه بیا دا ضرورت خپل محسوس کو یا فرض یې وګڼلو چې یو وار بیا دغه شانتي فتوا چې کومه ده هغه جاری کړي او خپل دریځ واضح کړي د اسلام چې کوم صحیح مخ دی هغه یو وار بیا نړۍ ته وښایي.
سمینا حسن په خپل همدغه کلیزه غونډه ده چې هر کال اسنا کوي او په دې کې کاروباري سیاسي او مذهبي مشران راځي. نن چې کمی دستوري سوي د لنډ غونډې حال کزم جوړیدونکو ته راکړي چې نن کمی دستوري سوي دي او په کم بخش کې
سحر خدا تقریبا صدا لسو یو لسو بجو نه جدا جدا سیشنونه یا غونډې چې کمی دي هغه شروع شي. په یو وخت کې تقریبا 15 بګ یا د دینه هم زیات کله کله موضوعات باندې سیشن رواني. نن به چې کوم مهمه غونډه تکیږي نو زه باور لرم کوم چې هغه زموږ د اوریدونکو د سیمې لپاره هم ډیره زیاته مهمه ده. هغه دا ده چې داعش یا د نورو تندرو ډلو له خوا چې کوم آنلاین ریکروټمنټ طریقې یا په ویب سټ په ذریعہ باندې خلک ځان ته د ځوانانو ځان ته د راړول کوششونه کوي هغه ته د موجوده وخت مسلمانان خصوصا ځوانان څنګه جواب ورکولای شي په دې موضوع باندې ډیره مهمه غونډه ده. هغه په لږ سات کې شروع کیږي او بیا هم دغه چې کوم سوشل میډیا ده یا چې کوم ویب سټونه دي یا انټرنیټ دی نو څنګه دا په سم طریقه باندې استعمالول کېدای شي نو په دې موضوع باندې باندې ډیره مهمه غونډه کیږي. هغه لا شوې نه دي هغه به وروسته کې بیا کیږي لږ سات کې. نو زه بیا وروسته کې ورېدونکو ته دا غوښتل حال ورکولای شي.
بالکل
نو د اسنا په وینا باندې دا یو قسم لا جنوسایډ ده یا نسل کشی ده. نو امریکا کې اوسیدونکو مسلمانانو او بیا په ګرد نړۍ کې چې کوم اوسیدونکو مسلمانان دي هغه ته سکول پکار دي په دې لړکی په دې موضوع باندې لا خبرې اترې روان دي تفصیل به بیا اوریدونکو ته په لک ساحت کې بیا ورکول
شي. او سمینه حسن په خپل دغه غونډه کې تاسو موجود یاس ځوان کول څومره برخه پکې لري څومره په زیات شمیر راغلي دي یا شمیر کم دي که زموږ اوریدونکو سره شریک
بالکل کاکر سے زبانان چې دلته کې دي نو که هغه اوریدون کې لیدې شي زبرلک شانته و هم قائمه دا هال د مین هال ده کنه او په دې کې اوریدون کې او کتون کې چې د ډیو ریډیو کم دي هغه په خپل هم لیدې شي چې د زبانانو برخه دلته کې ډیره زیاته ده. زب بازار سایت لا نشه مطلب ولې چې تکي انټرنیټ سیګنلی کمزوري دي نو او کتون کې بیان شي کېده چې و ویني په مخامخ بازار ده او که بازار کې بنده لاړ شو ګوري نو د مشرانو نه زیات چې کم ګډون دی هغه پکې د ځوانانو دی که هغه زنانې که هغه لکانی نو ځوانان پکې ډیر زیات دي.
او څوای د کانفرنس منتظمین څوای چې دوی څومره لاس ته راوړنې کړې دي هم په دې خپل غونډو کې او په کوم کوم موضوعګانو باندې چې دوی خبرې کوي لاس ته راوړنو په حق له دوی څوای اچیومنټس
د دې کانفرنس چې کوم منتظمین دي هغه سره زما په سحر کې خبري شوې نو دا هغه هم دغه غاغه چې کوشش تو پوره کوي چې خصوصا دې ورل چې کوم موضوع دی خو دا چې سترنتنګ امریکن مسلم نریټیو یعنی د امریکا کې چې کوم مسلمانانو سیږي د هغه سوچ د هغه فکر د هغه مثبت اړخونه چې کوم دي هغه له نور طاقت ورکی او د هغه چې د یو ناکامۍ نه پس د بیا راپاسي دو یا د نوې جذبې پیدا کولو چې کم طاقت ده نو د لا نور زیات زور ورکی نو د هغه خدای وینا د کوششونه زموږ روان دي او چې کم د دې نتیجې دي هغه به هم چې د غونډې چې کله ختم شي د هغې په اخره کې لیدل کېږي، ولې چې ډېر خلک چې کم دي هغوی بیا سوالونه جوابونه هم کوي چې په د غونډو په اخره کې، او د هغوی په پارټیسپیشن نه دوی وایي چې دوی ته معلومیږي چې او موږ چې کوم پیغام سره راغلي نو هغه پیغام خپل اثر ښایي لګیا دی.
ډیره مننه سمینا احسان او د ځان خیال ساتي په راتلونکو خپرونو کې به هم د دې غونډې په باب نور معلومات ترڅخه اخلو. کور مو ودان.
ډیره مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. جرمنی او آسٹریا نن په خپل خاوره د زرهاو مهاجرینو هرکلی کړی دی. زیاتره مهاجرینو د اروپا شتمن هیواد جرمنی غوره کړی دی، چرته چې به نن تر ماښام پورې نږدې 8000 کډوال ور ورسیږي. جرمن چارواکي وایي چې روان کال به دوی خوشا 8000 پناه غوښتونکو ته ځای ورکړي. په دې حق باندې نور حال تاسو زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
منځنی ختیز او افریقا په خاص توګه عراق، شام او لیبیا کې د کړکېچ او د اړیکړې لوجې په لکونو شمیر کې عام خلک د خو او محفوظ ژوند په تکل یورپ ته روان شوي. ملګری ملتونه وایي یورپ د 2 لک نه زیات پناهګزینو د ځای کولو لپاره تیار وسی. دوی وایي نږدې 3.5 لک یورپ ته روان کال داخل شوي. او د مسیحانو مذهبي مشر پا فرانسیس هم د یورپ په کیتولیک فرقه غږ کړي چې هر کورنۍ د پناهګزینو یو کورنۍ خپل ځان سره ځای کړي او دوی سره د مرسته وکړي. خو د امریکا او یورپ مطبوعات لیکي د پناهګزینو په معاملې یورپ د کړکېچ سره مخ شوی او ډېر یورپ مشرق او مغرب دوه ډلو کې تقسیموي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي هنګری کې د پناهګزینو واپس کولو د کمپین شروع کېدو یو ورځ وروسته آسٹریا ویلي دوی ته یو ورځ کې د 2000 نه زیات د سیاسي پناه لپاره درخواستونه ملاو شوي. د 1000 نه زیات پناهګزین پر ریل ګاډي کې جرمني ته رسیدلي. جرمني ته پرسیدو د پناهګزینو ته تود هرکلی ویلي شوی. ایف پی نومې خبری اداره د چارواکو لخوا وایي ډېر امکان دی جرمني ته روان کال کې تر 8 لک پورې پناهګزین ورشي. پناهګزینو باندې به د جرمني نږدې 12 اربه ډالر خرڅ راځي. د آسٹریا چانسلر ورنر فیمن خبرداری ورکړی چې پناهګزینو ته په ارزي توګه پناه ورکوي او غوښتنه یې کړې چې د یورپي اتحاد 28 واړه ملکونه دې په شریکه د دې معاملې حل راوباسي. د دویم جهانی جنگ وروسته د پناهګزینو په دومره شمیر کې یورپ ته د تللو په معاملې آسٹریا غوښتنه کړې چې د یورپ د مشرانو هنګامي غونډه دې راوبلل شي. د جرمني چانسلر انګلا مارکل لخوا پناهګزینو ته د هرکلی د بیان وروسته په کور دننه د خپل د سیاسي اختلاف سره هم مخ شوی او هنګری هم وای د پناهګزینو ستونزه د جرمني ده. ایف پی خبری اداره د سرچینو لخوا لیکي چې د چهارشنبه په ورځ به د یورپي اتحاد د کمیشن یو منصوبه اعلانوي چې تر مخه به په مختلف ملکونو کې د پناهګزینو ویش قودلی کیږي. واشنگتن پوسټ رسپانه یورپ کې د پناهګزینو اوسنی حال د نازی د دور سره تعبیروي او لیکي د پناهګزینو ته په لاس پټي او په سامان داسې نخې لګول شوي چې سرنګ یورپ کې د نازی په دور کې لیدل کېدل. دا نخې دوی د یو ځای ساتلو او پېژندلو لپاره دي.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی. ګلاو کډر من اوریدونکو زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په هنګو کې د یو کونسلر د وژنې په ضد احتجاج سوی دی. د احتجاج کې شامل ځای خلکو او وکیلانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د هدفي وژنو د په سملاسي توګه مخه ونیسي. د دوی په وینا ترګر د عوامي نېشنل ګوند کارکونکي او فعالین چې دی هغه په هدف وژني او هم د دغه ګوند چارواکي ادا کوي چې تر اوسه پورې د ترګرۍ په پیښو کې او په هدفي وژنو کې د دوی تر 900 زیات کارکونکي او فعالین وژل شوي دي. مدثر شاور باندې نور حال راکوي.
دغه احتجاجي مظاهره د عوامي نېشنل ګوند فعالینو هنګو ضلع کې د دی د ګوند ضلع اسمبلۍ نوي منتخب شوي کونسلر ملک ممتاز هدفي وجنې غندنې کې را جوړه کړې وه او دی غوښتنه کوله چې وجنه کې کم تنان ککړ دي باید هغه گرفتار کړی شي. او په دغه موقع د ګوند ځوانانو د سانګې مشر سنگین اډوکیټ ډیو راډیو ته وایي د دفاع په ورځ هم مونږ ځان محفوظ نه ګڼو.
اگر چې مونږ دفاع ورځ منځو د شپږم ستمبر واقعې د هندستان سره د جنگ یو دغه د پاکستان نن او خاص کر بالخصوص د 13 لسو کالونو د دننه یو ډیر خطرناک جنگ سره مخامخ شوی دی. اول د دفاع په ورځ باندې په کار داده چې په ریاست باندې مخ کومه پدې سیاسي ګوندونو باندې مخ کوم په حکومتونو باندې مخ کوم چې په ملک کې دنه دې ملک تک ما خطر را پیښه ده اول دې دا جنگو کې او دا جنگ دې پسندیدګي سره وکي
او وای مونږ به د هر قسمت تر هغري په ضد خپل غږ پورته کو او د ټولو هاغو قوتونو مرسته به جاری ساتو سوک چې د جمهوریت او عمل لپاره جدوجہد کوي د غرض د یاد ګوند مرکزی اسمبلی په خوانی غړي میرمن جمیله ګیلانی ویل د دې د ګوند 900 نه زیات فعالین 13 اتو کالو کې وجل شوې دي او د بد مرغه اوس هم دغه لړۍ جریان لري
سو میاشت مخ کې مونږ په دې مونږ یو 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 خوشفهمه کې هوا چې لګیا دي دا شی صفا کیږي او لګیا دي فوج هم په دې کې سنجیده دي او پاکستان حکومت هم خو ښکاری نه داسې ځکه چې دا سلسله مسلسل روانه ده او بل دادی چې د دې کما غا بنیادی د دهشتګردي اداري دي هغه کې هم داسې خاص فرق نخکاری
مظاهره چانو د مرکزی او صوبایي حکومتونو په ضد نارې وهلې چې دواړه پښتني سیمه کې د امن په ځای کولو کې ناکامه شوې دي او ارباب طاهر غوښتنه کوي باید ټول ادارې په سنجیدګۍ کړنلار جوړه کې تر څو د پښتنو وینې توحیدو ته د پایټکې کې هودل شي
نو موږ دا مطالبه کوو چې اول ریاست د ریاست ادارې حکومت او دنیا قوتونه چې هغه په دنیا کې امن غواړي هغه د دې د مخنیوي لپاره هغه ګامونه اوچت کی چې په دې خور امن راشي او د پښتنو وینه توی دل بنش
یاد دی پروند هنګوز ځلی کونسلر ملک ممتاز دوابه سیمه کې هغه محل په سړک خخ کړی شوی بم سره مخ شو کله چې د خپل گاډی کې روانو او د چاودنې لامل د سر د یو بل خپلوان اوجل شو او دوه نور ملګری جوبل شوی بل خو د امنیتی چارو ماهران وای خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سیاسي فعالینو او عام خلکو هدفي وجنو کې اوزل بیا اضافه لیدل کیږي چې ورسره د حالاتو د خرابې دوه بیا هم سرګندی مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پی خبر
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون دی که څه هم د پاکستان پوز په قبایلی سیمه شمالی وزیرستان خبر ایجنسی او په نورو یو شمیر ځایونو کې د توندلارو پر ضد عملیات شروع کړي دي خو په سیمه کې خلک وایي چې اوس هم هدفي وژنې روانې دي او په هغې کې په مختلفو ځایونو کې خلک په هدف کولی شي او دا چې اوس هم امنیت د صوبې په بیلابیلو برخو کې په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې نه دی پرځای کړل شوی رپورٹ پی د ملدان زمنګ خبریال ریاس حسین را کوي
خو په قبایلی سیمو کې میشته مقامی اوسیدونکي د تشدد په دې نوې لړۍ باندې د تشویش څرګندونه کوي او وایي چې باید قومي مشران د سیمې د تشدد په ختمولو کې مرسته وکړي د قبایلی سیمې مومند ایجنسی سره تعلق لرونکي د نوې نسل نماینده او سماجی کارکونکي شاه سوار خان وایي چې یو ځل بیا د تشدد په پیښو کې اضافه په قبایلی علاقو کې تشویش خوروي
د بدمرغه زمنګ دا د سوور ذکیږي چې د باجوړو په علاقو کې په خبر خبري جنسه کې یو خصوصا په بوختونخوا کې دا یو سو واقعاتو ګورو چې خلک به هم د تشویش کې مفتر شوي دي مطلب امن چې کوم دا غوي د زړه یو خواهش ته د زړه زړونو یو دړکن دي چې هغه پوره کیږي نو د دومره اپریشنونو باوجود منګ خپل مقصد کې کامیابی ګنو چې هغه وجه صدا قبایلی سیمه دومره غټ ګیپ کې پیدا شوی دی چې هغه کې هر سړی راتنه کې دشي او هغه کاروي کوي شي مختلف خلک چې د خپل مقاصد او خپل مفادات حاصلوي
تړنې وایي چې تیر کال د جون په میاشت کې د پاکستانی ځواکونو له طرفه د عملیاتو شروع کېدو په نتیجه کې ترهګرو ته په غټه کچه نقصان رسیدلی دی او په شمالي وزیرستان کې 90% د علاقه د ترهګرو نه خالی کړی شوی ده او په دغه سیمو کې نړیوال ترهګر وجل شوی دي یا په تښتېدو باندې مجبور کړی شول چې لکبل یې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې تر ډېره حد پورې په تشدد باندې قابو بیا موندل شوی و خو په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ په خصوصي توګه د هدفي وجونو سلسله دوام لري سړنې وایي چې په نږدې ورځو کې په خیبر پښتونخوا مردان او مرکزی ښار پیښور کې په امنیتي چارواکو باندې د حملو په نتیجه کې 8 د پولیس کارکونکو وجل شوې دي د افغانستان د پولیس سره تړلې په باجوړ او مومند ایجنسی کې په قبایلی مشرانو باندې د حملو کولو و داسې پیښې رامنځته شوې دي چې پکې حکومتي مرستیال ملکان او مشرانو ژوند د لاسه ورکړی دی په خیبر ایجنسی کې په پولیټیکل انتظامیه باندې ځان وجون کې برید او په کوزه خیبر پښتونخوا کې 13 ورځ د عوامي نېشنل ګوند د کارکونکو وجنه نه داسې پیخی دي چې ترنه داسې سرګندېږي چې یو ځل بیا په دغه سیمو کې تشدد مخپزیاتی روان دی. رپورټونه دا هم وایي چې زیاتره د دغه پیښو ذمواري وسلوالو ډلو چې پکې داعش هم شامل دی په خپله غاړه اخیستې ده. په دې حقله د وزیرستان سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل ګوند د نوي کول د تنظیم غړي محسن داوړ د خپلو خیالاتو اظهار صداسي کوي.
تکلیف رسی او سنا سا نقصان دغی کی گی لگیا دے جیدے نن غندنو کم سبا بیا واکی ہوشی سبای بیا دا غندنو کم اگر نفس بیا واکی ہوشی پکمہ طریقے سرا چی دا قتلام شروع دے پکمہ طریقے سرا چی مثال ترہگری زنگ پا دے خاور کی پرتا دا لدے علاج سا دیر زیاد آسانم دے خوبار حال قومی مشارانو تا پکار دا کاغا حتی گوند دا غن بالا تر چی دا ہر یو دا غصر آڑا خود دا زون دا ہر شعبے سر تعلق دا دی دی طول تا پکار دا چی جرگشی سرا ہوگی دا دین علاوہ بل زمونگ دا بکا بل علار نشتا
یاد دیوی چی تیر کال پا مرکزی خار پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د حملې نه وروسته د پاکستان پارلیمان د قومي اکشن پلان د لاندې پوځي عدالتونه هم جوړ کړی دي چې ترهګرو ته سزاګانې ورکړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
په خیر راغلی بی بی شیرینا کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهیدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا زی ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منور دن کنزو د افغانستان لوري ته چیرې چې سر شار کابل کې د شپې تو مرستندوی هیوادونو غونډه پای ته رسیدلې ده. د غونډه کې د افغانستان د بیا ودانۍ او د بیا جوړونې په باب غور سوی دی او د پانګې په حواله سره هم خبرې سوی دي. او د دې ترڅنګ د اداري فساد ضد دوه نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکه کړې دي چې له اداري فساد او جګړو څخه د خپل مدني وسایلو په ژغورنه کې ناکامه دي. د ای پی خبري اداره د ګلوبل ویټنس او انټیګریټي واچ نومي ادارو د ریپورتونو لمخې وایي چې صدر اشرف غنی انتظامیه کابل کې د مرستندوی هیوادونو د کانفرنس په محل د خپل هیواد د یو ټریلیون ډالرو د مدني وسایلو د ساتنې په حکله د کوچلي اقداماتو په باب څه وړاندیز نه دی کړی. دا ټول حال مو په تیره خبرونه کې په کابل کې د ډیوی ریډیو خبریال کمال خټک څخه پوښتلی او ردو ته ساسو پام راګرځو.
لته وران دي چې کومه غونډه شوی و غواړم چې په هغه باندې لګرنا واچوم. هغه ډیری کا په نوم باندې وا په هغه غونډه کې د سیمې د هیوادونو د ډیر شو هیوادونو مهم چارواکي هم دا شان دي تلويختو نړیوالو سازمانونو مسؤلین اساس جو په هغه کې جدون کړی وو. په هغه ریکا غونډه کې هم د افغانستان او د سیمې په اقتصاد، امنیت او بیوش میر نورو مسلو باندې خبرې وشوې چې هغه افغان چارواکو هغه هیوادونو چې هغه په کې جدون کړی وو مهمې وبللې او دا خبره هم وکړه چې په هغه ریکا غونډه کې چې کومې ژمنې وشوې هغه باندې باید عملاً کار هم وشي. هغه کې تاجکستان، ترکمنستان نه د برېښنا برک او ګاز یا ګیس همداشان د ریل ګاډي پټلۍ تر پاکستان، ایران او هندوستان پورې دغه د برېښنا او د ګاز مزي غځول او یو شمېر نورې مسلې پکې وي. اوس د دسام یا د سینیئر افیسر میټینګ چې دا د 2012 د جاپان د ټوکیو او د 2014 د لندن د کانفرنس په تاکید یا په هغې اړوند باندې شوې وه، نو دې کې هم چارواکو خبرې وکړې. دوی ویل چې دوی چې کومې ژمنې کړې دي هغه به له افغان حکومت سره عملي کوي، خو افغان حکومت چې کومې ژمنې کړې دي هغه د اداري فساد په اړه وي چې افغانستان کې به اداري فساد ختموي او د هغې په وړاندې به کلکه مبارزه کوي. افغان حکومت هم وویل چې دوی په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي. خاصتا جمهور رئیس ورته وویل چې دوی درې ژمنې کوي چې د دغو درو ژمنو ذمه وار به افغان حکومت دی، په خپله افغان حکومت وي. لومړی دا وویل چې د بروکسل راتلونکو غونډې لپاره به دوی ښه بودیجه جوړوي او د افغانستان اقتصادي وضعیت به ښه کوي. دویمه دا وي چې په ټول افغانستان کې به بشري حقونو ته خاصتا د میرمنو حقونو ته ډېر پام کوي. دریمه ژمنه یې دا وه چې د سولې د امنیت لپاره به هڅې کوي او په دې اړه به د نړیوالو همکاری چې دا هغه هم عملي کوي. نو دغه کنفرانس د سام ناسته چې وه د همکارۍ د دوه اړخیزو همکاریو د ملګرو ملتونو خاص استازی چې د یاغوی هم دا مثبته ورزوله له اړوند هیوادونو نه یو غوښتل چې د افغانستان د بهبود لپاره د افغانستان سره په مرستو کې نږدې پاتې شي.
او ښاغلی کمال خټک صاحب هم په عین حال کې لکه څنګه چې تاسو دا خبرې وکړې دغه کانفرنس چې پای ته رسیدلی دی خو د اداري فساد ضد دوه نړیوال سازمانونو د افغانستان په حکومت نیوکه کړي چې اداري فساد او جګړو څخه د خپل مادني وسایل او طبيعي زیرمو په ژغورنه کې ناکام دي. په دې باب څه معلومات دي؟
ریښتیا هم د ګلوبل وایټنس او انټیګریټي واچ چې کوم نړیوال سازمانونه چې دی یا نړیوال سرنې کوم ادارې چې دی دا په ځنې هیڅونو کې په دې اړه کار کوي. کله چې پرون دغه کانفرنس او د سام کانفرنس پای ته ورسېدو دغه دوی درو ویل چې په افغانستان کې مین یا معدنونه کانونه چې دی دې په اړه افغان حکومت کوم خاص پروګرام نه درلود او خاصې ځمنې افغان حکومت ورنکړې. دا نیوکه په افغان حکومت باندې شوې ده، لیکن افغان حکومت دلته د مین یا پټرولیم یا د قانون او د پټرولیم کوم وزارت چې دی دته حکم قراردادونه چې شوی دي حکم قراردادونه چې نه دي شوی. خو تر څو ورځو کې دغه وزارت همداشان جمهور رئیس د اخبار بار ریپورتونه خبره کړل، میډیا سره خبرې وکړې چې په دې اړه ډېر جدي کار کوي. خو بیا هم د میسو عینکو کان چې دی په لوګر ولایت کې دا خورا ډېر ستر کان دی، د نړۍ په کچه څلورم پنځم کان راځي. دوی چې دغه کار فساد شوی دی د تېر حکومت په اړه دا هم ویل کېږي چې نور لوی لوی معدنونه کانونه دي چې له ځینو بهرنیو سره دننه په افغانستان کې له ځینو شرکتونو سره چې دوی قراردادونه کړي دي په هغې کې خورا ډېر زیان مومي افغانستان. د کانونو وزیر ته مو دا وړاندې دا خبره وکړه چې په دې اړه باید بیا کتنه وشي. ځینې قراردادونه یې کینسل کړي هم دي. حکومت خو دا خبرې کوي، خو د وروستي د ګلوبل وایټنس او د
ډېره مننه ښاغلی کمال خټک.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. په پاکستان کې چې کله هم حکومت راځي نو په انتخاباتو کې د خلکو سره وعده کوي چې دغه خلکو سره به یو شان سلوک کیږي، او بیا په خصوصي توګه باندې په هغه ځایونو کې په کوم ځایونو کې چې خلکو ته ډېر ضرورت وي، د مثال په توګه په هسپتالونو کې، په نورو تعلیمي ادارو کې. خو بیا هم خلک ګیله کوي چې قسم په خیبر پښتونخوا کې نوی حکومت راغلی دی، وعده یې کړی وي، خو هغه امتیازي سلوک اوس هم کیږي په هسپتالونو کې، د دې ترڅنګ په جیلونو کې. کم خلک چې اثر رسوخ لري هغوی د جیل نه هسپتال ته هم د معمولی ناروغو لپاره هم تللی شي، خو چې کوم خلکو ته ډېر ضرورت وي هغوی د سختو ناروغو باوجود هسپتال ته نه وړل کیږي. رپورت په د پېښور نه زمونږ خبريال اسلام الدین ساجد راکوي.
اوس هم د لیډی ریډنګ هسپتال دغه کمرو کې د تحریک انصاف پخوانی وزیر او خیبر پختونخوا اسمبلی غړی ضیا الله افریدی او د پیسکو یا بجلی محکمې خیبر پختونخوا پخوانی مشر پرویز اختر چې د کروڑونو روپو بډو رشوتونو تورونو کې نیول شوی دی پراته دي. د جرنیلی هسپتال ویان جمیل شاوای چې د ضیا الله افریدی مرې خوګ ده او د پرویز اختر خېټه خراب ده او جیل چارواکو دوی هسپتال کې داخله کړي دي.
د پاره د جیل حکام نو د پولیس ډیپارټمنټ نامو ته یو بل وارډ جوړ کړی دی چې د پولیس په تحویل کې وي او هغه سره زموږ سکار نه وي، ټول اډمنستریشن پولیس سره وي. آی ته میډیکل لیګل وارډ ات پرزنت کې پای کې زیو الله فریدی دی سابق وزیر چې کوم هغه مو سره زیر علاج دی میډیکل لیګل کې، او ای ان ټی ډیپارټمنټ دغه علاج کې دغه مری کې انټکشن دی. بل مو سره پرویز اختر دی هغه د ګیسټرو بیمار دی چې کوم د پیسکو چیف او هغه اوس دا ټایم مو سره په میډیکل لیګل کې داخل دی.
د جیلونو دننه کېد کې دیانو کې چې د چا هم د غرنګ ډنګي مړی او خېټه خراب شي نو د جیل چارواکي هغوی غټو هسپتالونو ته نه پریږدي او د جیل دننه هسپتال کې د هغوی علاج کوي. د ضیاء الله افریدی او پرویز اختر پرنګي زیاتره غټ قیدیان د جیل دننه هم ځان له ځایونه لري او دوی ته هلته د اخبار، موبایل، ټلیفون، ټلویزیون او تر دې چې د کور د روټۍ پوری اسانتیاګانی ورکړل کیږي. د خیبر پښتونخوا د قانون محکمې وزیر اعلی سلاکار عارف یوسف نمو چې کله دا پښتنه وکړه چې د عامو او غټو قیدیانو ترمنځ دا پرکولې وي او دویم د دوی ملګری او پخوانی وزیر ضیاء الله افریدی د حکومت په وینا جرنیلی هسپتال ته منتقل شوی دی نو د هغوی وینا وا
نه جی بالکل نہیں آگا بیمار ہو اول مکھن بیمار ہوسٹڈی آگے کسٹڈی نہ پس پیا دوبارہ کے طبیعت خراب سے اسپتال سے منتقل ہو جی اللہ سینٹینس نہ دے سے داخو جس کیس سے دے گی کیس کی آگاہ عرص کی دی سی اور آگاہ کٹے لم سی پہلے لم سی اور فی الحال کوئی امیڈیٹ اگر کیس چلی گیا اگر نہ مست اگر دوستان دیا کم یا پٹی یہی سر ادا خپل ذاتی دی ریلیٹیو دی اول بولے نشی ملا گئی ٹائم اثر ملا گئی دی سی
یواز په خیبر پختونخوا کې نو بلکې نورو ایالتونو پنجاب، سندھ او بلوچستان کې هم دغه رنگی غټ سیاسي او سرکاري تنان چې کله هم د بډو رشوتونو او یا نورو جرمونو تورونو کې ونیول شي نو د هغوی د حسیوی چې ځانونه سرکاري هسپتالونو ته ورسوي ځکه چې هلته دوی ته د جیل په نسبت زیاتې اسانتیاګانې ملاویږي او ورسره خپل خپلوان او ملګري هم په اسانه او ډیر لیدل کتلو ته راتللی شي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ځای خلک بیا هم سره ډېر شوي لیکن تین چې دا پراپرټي ولا کاروباریون دي دغه میز دې پورا ډېر کرچګې کړې دي
کینپینا یو دوا درې کینپینا دي دا باندې چیرته راځي چې خپل مخروب کې کینپونا یو دوا درې دې ډېر کینپونا سی لاس دې لاس سل کینپونا سی یو خلک تا شي خاطري او سامان باندې تمیلاوي دي
تیراسن ورتا ملاوي دي بیا اے پولیس سے فاؤس طرف نہ پی بندے لٹی چارج کی دی وہ کمیس خان کی ویلے میس کار دم رزلم کی دی زما اور چکم دے کہنے لی تقریبا پانچ دن پی گی کی مسلسل دریمی بس سورج پہ آگا ستے رشی بیا راشی لگا لگا ویچے خلق دیر بھی رش زیاد وی میز اختنا دارا کی میس خان کے سارا دم رزلم نسی و اخپل حاک تاویر کو
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی. ګلو قدرمن اوریدونکو، تاسو خبری خپرونه له واشنگټن ډی سی څخه اوري او اوس هم یو بل رپورټ ولوري تاسو په امرا ګرځو چې په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي نږدې 800 سکولونه غیر فعال دي یا بیا دغه جیلی دي. او هم ورسره دا هم ویل کیږي چې په خیبر پښتونخوا کې د پنجاب صوبې په پرتله د تعلیم شرح هم کمه ده. دا خبرې د الف اعلان په نوم یو غیر دولتي موسسې په خپل تازه رپورټ کې کړي چې ارشد مومند تفصیل راکوي.
دا د پېښور کلیوالي سیمې ورمړو بند پرایمري سکول دی چې ځای خلکو په وینا درې کاله وړاندې تعمیري کار سرته رسیدلی خو تر اوسه پکې تعلیمي لړۍ نه ده شروع شوې. منتظر خان حکومت ته د ځمکې ویډیا ورکړې چې د سیمې ماشومان یې تعلیم یافته شي.
خدا سوچوم چې د چا مستقبل پکې ښه شي. د دې کلی یو دغه د دې لپاره موږ مطلب دا ده چې یو مهنت وکړو د دې لپاره موږ ورکړې. درې ضرور کال غالبانو شو دا نیشنل حکومت کې جوړ شوی دی. ډېر خفګان دی ویلې د کلی دا ماشومان ګډوډ لویږي بے تعلیم لویږي ولا دا لکان دی دای په خپل مخ سره باندې دا اوس دا دغه شروع کړی دی. مطالبه دا ده کنه چې بس دا قائم شي او دې لسټاپ مقرر شي او دې دا دغه چر دیوالې نه د حساب کتاب مرامت دا خسي وشي.
په خیبر پختونخوا کې د یو اندازې تر مخه 2500 نه زیات داسې سکولونه بند پراته دي چې د سکول مالکانو او حکومت ترمنځ په مراتو شخړې روانې دي. په دغه کې ډیرو سکولونو کې اډو تعلیم لړۍ نه ده شروع شوې او نږدې 1500 نوي جوړ سکولونو کې د استادانو تعیناتي نه ده شوې. د حکومت د تکمیل چې د 2 تر 15 کالو پورې پوره شوې. د دې نوو جوړو اکثره سکولونو ودانۍ بیا خرابې شوې او ځای پر ځای دیوالونه نړېدلې. زی خلک وای د حکومت پام یې بیا بیا د دې مسلې په لور راګرځولې خو تر اوسه هیڅ قسمه ګامونه نه دی پورته کړي.
یاره جی تقریبا 60-70% والدین چې مطلب د جنکی د سکول ته خپل راوړي موږ خپل کور ته ځان نه راځي چې یاره تاسو د سکول کولاو کوي د موږ جنکی مطلب هم دا چې هغه کی ار یو سره چې مطلب دې پر مطلب یو ایم پی ای او مشر دا کوي کنه چې یاره ما علاقه کې مطلب سکول جوړ شي اسپیټال جوړ شي مطلب عوامو ته مطلب دغه وی کنه سہولت وي پکې پوش خو هغه وټوالی مطلب چې بیا پستر کوم نیو مخبل ځانی ورته وی چې لکه دو درې ځل ورته چې ابتتال راشه دی ابتتاو کا.
خبر پختونخوا کې تعلیم شره 20% ده او دغه شره پنجاب صوبه کې 80% پورې ده او د الف اعلان صوبې مشر عمر اورګزی وای چې که غیر فعال سکولونه پرانستل شي نو په دې صوبه کې د تعلیم کچا لا نوره زیاتېدای شي.
تقریبا ټوټل 800 سکولونه دي کلوز او نان فنکشنل. د دې امپیکټ دا چې یو سیټ ته مونږه انرولمنت ناری وایو بل سیټ ته مونږه دا وایو چې بجټ ته انکریز کړلی شي په دې شي باندې خو بجټ هم نه لګیږي نه په دې شي باندې نور ته دومره کار کول دي. خو دا دي چې ټیچر اپوینټمنټ ولته وکړي هلته لوکل ټیچر دوه اخیستلی شي نه کې اوس یو ټیچر په مردان کې سکول د کوهاټ نه د ټیچر ودي نه 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 لوکل ټیچران دوته اخیستلی شي ڈسپیوٹ حل شی د مطلب چې څومره زمونږ سره چوکیدارانو ڈسپیوٹ دی لینڈ لاین ڈسپیوٹ دا ڈسپیوٹ ختم کړ.
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت دا وکی چې تعلیمی ایمرجنسی نافذ کړي او دا مسله په بیړنی توګه حل کړي. د همکار شمولي سره ارشد مومند وایس اف امریکا دیو ریډیو ٹی وی پېښور.
دا یو څو ساسکی د روغ ژوند د پاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوجل کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجروي.
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوي کا ورشا ورشا حالات کا بوچی کا
پختو ډرامه وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. په یمن کې متحده عرب امارات جنگی جهازونو د یاغي حوثی یاغیانو په مرکزونو باندې په داسې حال حمله کړې دي چې یو ورځ وړاندې د یاغیانو د میزایلو په حمله کې د متحده عرب امارات 550 پوځیان وژل شوي. طبي کارکونکي وایي چې هسپتالونو ته لږ تر لږه سلیریش عام خلق راوړل شوي دي، څوک چې د متحده عرب امارات په بمباری کې وژل شوي دي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره زمونږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
په یمن باندې دا هوایی بمباری په داسې حال ته سره شوې چې تیر ورځ په منځني یمن کې د حوثی یاغیانو په یو راکټي برید کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د اتحادي ځواکونو نږدې 60 پوځیان وژل شوي وو. تیر ورځ د متحده عرب اماراتو هوایی ځواکونو د یمن په یو شمېر سیمو د حوثی یاغیانو په مرکزونو سخت بمباری کړې. د یمن سرخار سنا نه راغلي راپورونه ښایي چې په هسپتال کې سلیری شو عامو خلکو مړی تایید شوي چې د متحده عرب اماراتو په هوایی برید کې وژل شوي. د هسپتالونو زیاتره واک دغلته د ایران پلوه حوثی یاغیانو په لاسونو کې دی. د یمن ریاستی میډیا وایي چې د متحده عرب اماراتو جنگی جازونو د یمن په شمال کې د حوثی یاغیانو یو داسې کارخانه په نښه کړې چې دغلته به چاودیدونکي مواد جوړېده. د کومې لوجې ډېر زیات ځاني زیان اغوخته دی. د تیرې جمعې پر ورځ د حوثی یاغیانو په راکټي برید کې 15 د متحده عرب اماراتو، 15 د بحرین او 10 پکې د سعودي عرب پوځیان هم وژل شوي وو. د دغې پیښې وروسته دا ګنګوسې کېدې چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د خلیجي هیوادونو اتحادي ځواکونه به ډېر زر ځوابي کاروایي کوي. دا هم لومړی ځل و چې په ډاګه د سعودي عرب اتحادیې دا خبره منلې چې دوی په یمن کې ځمکني پوځیان هم لري. د سودان په سفر د یمن په زور لرې کړی شوی صدر عبد ربو منصور هادي ویلي چې حوثی یاغیانو پر ضد د اتحادي ځواکونو عملیات ډېر په توندۍ سره مخ په وړاندې روان دي، خو نوموړي تور لګولی چې د یمن په معاملاتو کې د ایران لاس وهنې کیږي. دی وایي د یمن پخوانی صدر وایي چې دا وخت مونږ د هغې جنگ مشري کوو د کومې مقصد په سیمه کې د ایران اثر ادرول دي. د ایران موجودګي او اثر دا وخت په عراق، شام او لبنان کې هم موجود دی. ایران دا تورونه رد کړي چې دوی ګنې یمن سره پوځي مرستې لري. د یمن په یو شمېر برخو کې دا وخت حکومت پلوه پوځیانو او حوثی یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. په عدن کې هم د حکومتي چارواکو د خولې ویل شوي چې د متحده عرب اماراتو په مرستې سره پولیسو خپل کار یو ځل بیا پیل کړی، کم چې 13 میاشتو راسې ځنډېدلی وو. تیر ورځ په متحده عرب اماراتو کې د هغو پوځیانو د مړینې دستورې ترسره شوې کم چې په یمن کې وژل شوي وو. حکومت لخوا د 3 ورځو د ماتم اعلان هم شوی. د بحرین 15 وژل شوي پوځیان هم تیر ورځ خاورو ته سپارل شوي. د یمن په جګړه کې تر دې وخته پورې د 400 نه هم زیات خلک وژل شوي دي.
دا د وایس اف امریکا جی ریډیو ټلویزیون دی. ګلاو قدرمن اوریدونکو، د ټی وی او ریډیو له لارې دا خبرونه تاسو له واشنگټن ډی سي څخه اوري او ګوري. او تاسو ته ووایو قدرمن اوریدونکو چې له دې خبرونه وروسته به په امریکا کې د مسلمانانو د ژوند یا د پښتنو د ژوند په حقله تاسو خبرونه اوري. زموږ له همکار وکیل خان سره تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د 00120220504 او 03، بل شمیره ده 0800 00 00 90. قدرمن اوریدونکو، د ډیو ریډیو ټول خبرونه تاسو په ویب پاڼه باندې هم لیدلی شئ او هم یې لوستلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. د دې تر څنګ په ټویټر باندې هم له موږ سره ملګري جوړېدلی شئ، twitter.com/voadiva. او په فیسبوک باندې هم زموږ پاڼه خوښه کړئ چې هلته هم موږ تاسو لپاره خوندورې ویډیوګانې او خبرونه در سره شریکوو. د فیسبوک پته ده facebook.com/voadiva. او سمزو یو بل ریپورت ولوري ته چې د کشور سلطان د پښتو ژبې یو وتلی سندرغاړه د هغې په ژوند او فن باندې یو ریپورت تیار کړی دی. زموږ همکاري ناهید سهر اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
کیشور سلطان ته خدای پاک ډیره خوږه غاړه ورکړې وه. د کوم له برکت چې هغه د پښتو د موسیقي په نړۍ کې ځان له یو پیژنګلو جوړ کړې وه. هغه په کال 1915 کې د پښتونخوا په پښتنه سیمه مردان هوتی کې په یو موسیقي پروره کورنۍ کې پیدا شوې وه. وروسته په کال 1921 کې هغه د پېښور نه کډه وکړه. هغه په کورنۍ کې مشهوري سندرغاړې مهرنیسا، چشتي چمنجان او صبر النساء د هغه تروریانی وی خو ولې هغه د موسیقي باقاعده زده کړه د هغه وخت مشهور استاد فراشیر شمع او د مرغو صحبت خان بابا او د هغه زوی رفیق شینواری نه اخیستی وه چا چې د هغه آواز په صحیح مانو کې د سرونو سره جوړ کړو. سرونو ملکه شوه. هغه نه صرف په پښتونخوا کې خپل غږ خور کړی او بلکې د هیواد نه بهر هم یو شمېر د پښتو موسیقۍ پروګرامونو په غرض سفر کړی. خوگ آواز ہر چا پزر کی ہاگا زے کڑے وا ہاگے دا پختو شاعر ہر یو سم داغی پخبل کیفیت اور رنگ کی ویلو کا ہاگا ٹپا وا سندرا وا لوبا بدلا چار بیتا او کا غزلو ہاگے اول دے شعر برو زان پی اولو او بیا بی دے شعر کی ہم ہاگا رنگ و ہاگا کیفیت ہاگا حسن پیدا کولو ہاگے دے ریڈیو ٹی وی او فلم لا پارا پسلگون سندری ویلی وی خول دا ہاگے خپل جن او فن پاڑا ویلو جی ہاگے پخبل کو دننا دا ٹپی نہ د خپل فن آغاز کړو. بیا ورسو ریڈیو پاکستان کی خبر تلاڑا سب وقت قاضی سعید ڈائریکٹر اور رشید دہکان دا پختو دا موسیقی پروگرامونو پروڈیوسرو حقی حل تا ہم یو سو کل شان ٹپونا تخپل فن آغاز وکڑو او بیا حقی باقاعدہ دا ریڈیو نا دخپل فن خپرول شروع کرل. پدغه زمانہ کی داغی سره مشهور سندرغاړي گلنار بیگم او احمد خان داغی هم اثر او د مقابلی سندرغاړي او ملګری وو. د نوی دور جدید او نوی موسیقی نه خوخیده. هغه بویل چې ځینې زلمیش سندرغاړي د موسیقي هغه طرزونو پسې لګیدلې دي کوم چې د پښتو کلتور او د روایتو سره هډو سمون نخري. د هغه ولسی موسیقي خوخه وا کوم کې د پښتو سوچ رنگونه ښکاریدل. خلی کشور سلطان درې زامن دي چې پکې یو خالد خان د موسیقي سره علاقه لري او د خپل مور فنی جندې ساتل لپاره د موسیقي لار اختیار کړی ده او د هغه سندرې په نوي طرز کې ویلې دي. د بخلی کشور سلطان ته دغه د خدمات په عوض حکومت لخوا پرایډ اف پرفارمنس جایزه هم ترلاسه شوی و. د خدای بخلی کشور سلطان په جون کې دا یو لوی ارمان لرل چې هغه په خپل جون کې یو ځل د پاکستان په خوانی صدر اعظم خدای بخلی بنظیر بټو سره لیدو کاتب وکړي او هغه ته دغه د جون په تودو سړو د بهادر سره مقابله کول باندې دغه ستاینه وکړي. د ریډیو پاکستان په خبر نډی رګلم نه و چې هغه ته په اخیری کلونو کې د خپل سندرو ملکیت پیسې نه ورکولې ځکه خو هغه د جون اخیری سو کال ډیر په غربت کې تیر کړی و.
ګلو قدرمن اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا ډیور ریډیو ټلویزیون دی. تاسو هم د کشور سلطان د ژوند او فن په باب رپورټ واردی د نهید سهار په ژغ او اوس هم ورځو نړیوال اقتصاد ولوري ته چې په نړۍ کې دا وخت د اقتصاد او وزه سرنګ ده. لکه څنګه چې تاسو هم د ډیو ریډیو لاري خبري یاسته، چین چې خپل د کرنسی یوان بیا راښته کړی ده، هغه څخه سټاک اکسچنجونو هم راغورځېدلی دي. د دې ترڅنګ په نړیوال مارکیټ باندې هم اغیز دی. زما همکار محمد اکرام څخه به هم په دې حواله سره پوښتنه کوو چې هغه هم د ټوله کښته پورته ته ډیر په نږدې کتلی دي. محمد اکرام، تر ټولو مخه خو کاغذ موږ اوریدونکو ته هم دغه ووایسه چې نړیوال اقتصاد د یوان د بیې د راکښته کېدو سره ډېر اغېزمن سوی دی، او ورسره دا هم ویل کېږي چې د نړۍ مارکیټونه هم راغورځېدلي دي.
یقینا د دې دواړو په یو بل باندې ډېر زیات اثر وي، خو بیا هم سلونکي اکثر همدغه خبره خلکو ته کوي چې اقتصاد او مارکیټ د یو بل نه جدا وي، باید د یو بل باندې اثر کېږي، خو دومره خلک اونه یریږي. خو بیا هم په داسې حال چې چین د یوان بیا هم راښکته کړې ده، او د هغې غټه وجه دا وه چې د چین اقتصاد چې کومه شره وه یا نمو وه، هغه په قلاره شوې وه په تیرو کلونو کې. په کم تیزۍ سره چې د چین اقتصاد روان و، هغه شان نه دی پاتې شوی. او هم د دغه یرې له کبله چې کوم انویسټران دي یا سرمایه کاران دي، او په سټاک اکسچینج یا د ونډو په بازارونو کې هغوی پیسې لګولې وي، نو هغوی د خپلې یرې له کبله چې پیسې چرته نورې کمې نه شي، د سټاک مارکیټونو کې د شیرز بای را پرې نه بوزي، خپله پیسې وویستله. کله چې د مارکیټ نه پیسه وویستله کېږي، نو د هغې مطلب دی چې خلک خپل شیرز یا په مختلفو کمپنو کې چې د هغې کمې برخې هغه خرڅول شروع کړي. کله چې شیرز خرڅول شروع شي، نو سپلای ډیر شي په مارکیټ کې، سیزونه ډیر شي او اخیستون کې کم شي، د هغې په وجه باندې مارکیټ خطر را پریوزي. نو د دې وجه نه دوه ورځې چوټیم تیره شوله، سبا له به مارکیټونه کولابیږي. چین په خلکو باندې او په انویسټرانو یا سرمایه کارانو باندې غږ کړی دی چې یریږي دینه د هغې مارکیټ په واپس خپل ځای ته راځي. خو اوس په خلک دې ته ګوري چې آیا چین با د مارکیټ واپس سے تراتلو د پاره سه ګامونه پورته کوي، آیا چین با چې کم شیرز هغه اخلي. کله هم چې حکومت شیرز اخلي، نو د هغه سرداغي مطلب دی چې په مارکیټ کې استحکام راځي، ځکه چې په مارکیټ کې شیرز ډیر.
یو خبره وکړه د مارکیټ او د شیرز، تاسو ول چې ځینې شیرز هم راغورځېدل دي په سټاک اکسچینج کې، نو یقینا هم لازمی خبره ده ډیری خلکو په کې توانونه هم کړی، او چې چا توانونه کړی دي هغه له څه پکار دي. که څوک مثلا په سیمه کې زموږ ځینې اوریدونکي چې دي هغه په سټاک اکسچینج کې کار کوي یا بیا شیرز اخلي او ونډې اخلي او خرڅوي، که چېرې دا رنګه د تاوان سره مخ سي، نو څه کول پکار دي؟
په دې کې ډیرو خبرو ته کتل پکار دي. دا یو داسې وخت و چې مارکیټ ډیر راپریوتلی وي، او که د چا په یو ښه کمپنۍ کې شیر وي، لکه د مثال په توګه موږ به د امریکې ځینې کمپنۍ یادې کړو چې اپل یو ډیره ښه کمپنی وي، یا نورې هم دلته ښې کمپنۍ نشته لري، د پاکستان هم ښې ښې کمپنۍ نشته لري. که څوک کاروبار کې هغې ته پته وي چې جانسن اینڈ جانسن څنګه کمپنی ده، یا په پاکستان کې به هغې ته د نورو هم ښو کمپنو پته وي، نو باید په دې وخت کې خپل شیرز نه خرڅوي، ځکه چې هغه ډېر خطر راپریوتلی وي. څو ورځې پس په دا مارکیټ واپس خپل ځای ته ځي، او که خپل ځای ته نه ځي، نو دا څومره چې خطرې د هغې نه به لږ په بره ځي. که دې وخت کې څوک شیرز خرڅوي، نو هغه به ډېر تاوان کوي. باید چې خلک اونه یریږي، ځکه چې دا مارکیټ ته دوه نمونه ورکړل
شوي، یعنی دغه شیرز راودروي کور دې کې،
بس په کور کې د کینې د شیر مارکیټ د سره ګوري، نه چې په هغه باندې دومره سخت پی تیریږي. ښه خبره داره چې لاړ شي چرته چکر لدې، لاړ شي ملګرو سره، خو چې شیر مارکیټ نه ګوري، ځکه چې هغه ګوري ما خو دومره پیسې بیللې دي، نو دومره خو دې بیللې دي، خو که دغه خرڅ کې نو بس ودې بیللې، او که نه خرڅ نه کړل کېدی شي خپل مارکیټ واپس خپل ځای ته واپس خپل ځای ته راشي. مارکیټ په دوه سیزونو چلیږي، یو ته ګریډ وي او بل ته فیر وي. ګریډ هغه وخت کې چې مارکیټ په بر روانې ته وي چې دا نور هم واخلم پیسې ډېرې وګڼم، او فیر هغه وخت کې چې مارکیټ ښکته روانې ته د یری نه ایسته خپل شیرز خرڅ،
یعنی په ویر اخته شي،
په ویر اخته شي. نو بس هغه د وجه نه خلک پیسې
نه په لالچ کې دا کاروبار کول پکار دی، او نه هم په ویر کې،
او دا ګیمبلینګ، یعنی دا د غم نه دی چې ته پیسې وبیلې، بلکې دا ډېر سوچ کار دی، په سوچ سره په دې کې ته پیسې، یعنی جواری نه دی، په سوچ سره دا کار.
بالکل. او یو بل اخرانه پوښتنه داسې په لنډو ټکو کې جواب راکې، د امریکا د اقتصاد په حواله سره هم ډېرې خبرې ځي راځي، څنګه دی د امریکا اقتصاد اوس خپل په پښو درېدلی دی او که نه؟
پا په دلته په امریکا کې سولون کې دا وایي چې د امریکې چې کم اقتصاد دی هغه ډیر ښه دی، هغه ښه اړخته روان دی، باید چې خلک د هغې په وجه باندې ونه یریږي، خاص کر انویسټران، ځکه چې د امریکې د جمعې په ورځ چې کم د بیروزګاری چې کمه شره وه هغه نوره هم کمه شوې وه، 15.3 وه او دا اوس 15.1 شوله، یعنی روزګارونه خلکو ته ډېر میلاو شوي دي. نو یو خدام ده او کېدای شي فیډ چې د امریکې مرکزي بینک ته هغوی کېدای شي انټرسټ ریټ یا د سود شره هم سبا کې، او دا د ثبوت دی چې د ملک اقتصادي ښه شوی دی.
ډېره مننه محمد اکرام. ګلو قدرمنه اوریدونکو، او هم له دې سره زموږ د خپرونې وخت پای ته رسیږي. په یو څو شیبو کې به تاسو د مسلمانان په امریکا کې خپرونه اوري. تر بلې خپرونې پورې زه نصیر احمد کاکړ سره د خپل همکار محمد اکرام اجازه غواړم. د الله پامان.